The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شور ورځ د کال 2014 دسمبر د میاشتې 8 ده د وخت پاکستان کې د سحر اتنی به افغانستان کې ته او واشنگتن کې د نه ورځ د شپې 10:00 بجې دي په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه په کورنۍ غیر قانوني توګه باندې د پیسو خارجي ملکونو ته د وړلو تورونو پر سر د پاناما رسوایي د قضیه اورونه بنن بیا ستر عدالت کې کیږي. د شام حکومت ویلي د ملک په ختیځ برخو کې د ډزبندۍ کولو غوښتنه به ردوي ولې چې د دغې سره به وسله والو ته د بیا یو ځای کېدو موقعه په لاس ورشي. او د امریکا صدر بارک اوباما ملکي امنیت پر سر خپل اخیری وینا کې ویلي د القاعده او داعش پر ضد نړیوال عسکري اختلافونه یې جوړ کړي او د ځایي ملکونو په مرسته یې لوی ګټې ترلاسه کړي په کومه چې یې حکومت د داد حقدار دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه په کورنۍ غیر قانوني توګه باندې د پیسو خارجي ملکونو ته د وړلو تورونو پر سر د پاناما رسوایي د قضیې اورونه به نن بیا شروع کیږي. د قضیې اورېدنه به د پاکستان ستر قاضي انور ظهیر جمالی په مشرۍ کې 5 کسیزه بینچ په ستره محکمه کې کوي. د پاکستان تحریک انصاف وکیل نعیم بخاري به نن خپل دلایل وړاندې کول جاري ساتي. تیر ورځ هغه د دلایل وړاندې کولو پر مهال اوریدنه وځنډول شوه. تیره ورځ نعیم بخاري عدالت ته ویلي وو چې د دوبۍ سټیل میل په تاوان کې روان وو، نو څنګه شریف کورنۍ په دغه وخت کې د لندن اپارټمنټونه واخیستل. د نواز شریف زوی حسین نواز وکیل اکرم شیخ تیره ورځ د لندن اپارټمنټ په حقله د دستاویزات عدالت ته وړاندې کړي دي چې نن به یې کتنه کیږي. د شام حکومت ویلي دي چې د ملک په ختیځ برخو کې د ډزبندۍ کولو غوښتنه به ردوي ولې چې د دغې سره به وسلوالو ته د بیا یو ځای کېدو موقع په لاس ورشي او خپل فعالیتونو ته به هم دوام ورکړي. د شام خارجه وزارت په جاري شوي بیانیه کې یاغیان ترخهګر بللي، کوم چې د دوی په وینا تیرو 3 هفتو کې د شام د حکومت د کنټرول لاندې سیمو کې په بمبارۍ کې 1 اتیا کسان وجلی دي. په جاري شوي بیانیه کې ویل شوي چې دوی به هیڅکله هم حلب ښار کې عام ولس د ترخګرو په قبضه کې پرېږ نه دي. دا بیانیه په داسې حال مخې ته راغلی چې د چین او روس د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې یو قرارداد ویټو کړی دی چې پکې په حلب ښار کې د 1 هفتې لپاره د ډزبندۍ غوښتنه شوې چې عامو خلکو ته خوراکي اشیا ورسول شي. په دغه ښار کې 15 نورې ضلعې د شام سرکاري پوځ د وسلوالو څخه قبضه کړي چې ورسره په ټول ښار 70% برخه باندې د سرکاري پوځ کنټرول ترلاسه شوی. شام کې د سارنې تنظیمونه وایي چې 13 میاشت د حلب ښار په سویل غربي برخو کې د وسلوالو په اډو د روس او شام هوایی بمباری کې د مړو شمیره د 300 څخه اوښتي او د 1000 نه زیات نور ژوبل دي، په کومو کې چې ښځې او ماشومان شامل دي. برتانیې کې اساس لرونکي د سارنې ادارې ویلي دي چې په تازه بمباری کې په ادلیف صوبه کې 8 د کډوالو کیمپونه جنگي جازونو په هدف کړي دي، کوم چې د حلب نه 100 کیلومتره د سویل غربي اړخته سیمه ده. بیانیه زیاتوي چې په هدف شو کې معلوم شوي چې پوره 3/4 ماشومان دي. روس تیره میاشت ویلي وو چې دوی د شامي حکومت په مرسته کې په ادلیف او خومس ښارونو کې هوایی بمباری بیرته پر ځای کوي. د امریکا صدر بارک اوباما ملکی امنیت پر سر خپل اخیری وینا کې ویلي چې د القاعده او داعش پر ضد یې نړیوال عسکري ائتلافونه جوړ کړي او د ځایي ملکونو په مرسته یې لوی ګټې ترلاسه کړي په کومه چې یې حکومت د داد حقدار دی. د امریکا صدر د خپل واک په موده کې د امریکا ځمکني سمندري او هوایی پوز د مشرانو د کارکردګۍ ستاینه وکړه. په فلوریډا کې د امریکا هوایی پوز په مکډیل اډه باندې خپل عسکرو ته وینا کې صدر اوباما ویل چې قام یې په دغه اهلو زلو دوی ته لوی داد ورکوي. د ویل کله چې واک واخسته نو په 13 کالو کې یې د ترخګرو ډلو هغه خطر ختم کړ چې ګنې د امریکا خلاف به کوم د حملې پلان جوړ کړي، او په کال 2018 جنوري میاشت کې د واک پریښودو سره به د لومړی صدر شي چې د واک 8 کاله یې په حالت جنگ کې تیر شول. د زیاته کړه چې القاعده اوس صرف یو هسي نوم پاتې دی او داعش هم د نیمه زیاتې سیمې بیرته د لاسه ورکړې دي. بلخوا د امریکا نوی منتخب صدر ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې د میډیا سره خبرو کې ویلي چې د په مهمو څوکو د نمونو په ټاکنو د ګوند اعلی مشرانو سره خبرو اترو کې مصروف دي او دغسې ګټورې خبرې په نږدې یو کې شوې دي. دغه څوکو کې د خارجه وزارت څوکۍ هم شامل ده. د نائب صدر په څوکۍ منتخب شوی مایک پینس ویلي چې هغه لی ټرمپ د خارجه وزیر په ټاکنه ډیر د احتیاط سره لګیا دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان د وزیر اعظم او د هغه په کورنۍ د خارجي ملکونو ته د ملک څخه په غیر قانوني توګه د پیسو د وړلو چې کوم پاناما رسوایی قضیه وه د هغې دغه د اوریدنې لړۍ روانه ده او نن به هم دغه اوریدنه کیږي. تیره ورځ د پاکستان تحریک انصاف وکیل نعیم بخاري په دغه لړ کې خپل دلایل جاري ساتلي وو. نن به یو واري بیا د دغه دلایلو پوره کولو کوشش کوي او د پاکستان د وزیر اعظم د زوی حسین نواز وکیل هم خپل دلایل یا خپل ځوابونه د رپورټ په شکل کې وړاندې کړي دي. په دغه باندې نور تفصیل موږ شي به وړاندې د ډیور ډیو خبري لري به پر څخه خسته
په پروند اوریدنې سره و نن به یو ځل بیا د اوریدنې کیږي د پاناما لیکس کم مقدمه چې دا دغه تاسو ته یاد وي دغه درخواستونه چې دي هغه د تحریک انصاف د مشر عمران خان لاړخه او د مسلم لیگ عوامي مسلم لیگ شیخ رشید لاړخه دیموکراسي دي سراج الحق صاحب لاړخه هم دیموکراسي د جماعت اسلامي کوم مشر چي دي او په دې کې زیات دا تورونه لګول شوی دي چې وزیر اعظم کوم پیسي چي دي هغه یو خو بهرني هوادونو ته په غیر قانوني توګه لېږلې دي. دویم کوم د دې درې سره بچیان چي دي هغه د دې زیر کفالت دي خود سیکس څخه بچ کېدو لوجي دوی خپل دغه بچیان چي دي هغه کله زیر کفالت ساتلې دي او کله چي دي ویلې دي چې دوی خپل پیسې او خپل جایدادونه لري او بل کوم ویناګان چې کړي دي د کام سره په هغه کې هم دې دغه خبره چې دا هغه نه د پډاز کړي نه په الیکشن کمیشن کې خپل فارم جمع کول په محل باندې سره داسې خبره کړي و چې لوجي دا تور دی باندې چې دا آرټیکل دشپېته او درشپېته د خلاف ورزي کړي دا د کام سره صحیح خبره نه ده کړي او صادق او امین چې کوم په کار دی وی یو واکمن هغه د غیر نه دی پوره کړي فرض نه دی پوره کړي. نو اوس دا کوم خبره چې دا هغه به نن بیا یو ور بحث کیږي ولې چې تیر ورځ عدالت ورته ویلي و چې پاکستان کوم وزیر اعظم چې دی هغه په کار دی چې دغه خبره راوړي مخې ته چې د درې سره سوالونه کوم چې دوی په پیسې آیا لېږلې دي کې نه دي لېږلې د دې سره مریم نواز یا بچیانې زیر کفالت دي او که نه او ویناګانې کړي دي صحیح یا رښتیا ویلي دي که نه دا درې سره پوښتنې پرون پوښتل شوي دي د وزیر اعظم څخه. نو نن یو ور بیا اورېدنه کیږي بیا به د دې څخه دا پوښتنه کیږي چې آیا دوی صحیح دا خبرې کړې وې که نه او د دې سره پرون دا خبره هم څه ده چې کوم نیب چې دی او ایف آئی ای چې د دوی خپل فرض نه دی ادا کړی نو داسې ادارې چې فرض یې نه ادا کړی آیا دغه ادارې په کار دي چې کار ورته پرېښودل شي که نه ولې چې کومې ادارې چې خپل کار نه شي کولی په ازادانه توګه باندې هېڅ حکم نه لري چې یوازې تنخواګانې واخلي. نو نن به یو ځل بیا خبرې کیږي په دې باندې به بحث کیږي. سلمان بس چې کوم د وزیر اعظم وکیل دی هغه به نن خپل دلایل وایي. پرون نعیم بخاري چې د عمران خان وکیل وو او شیخ رشید خپل بیانونه کټ
کړیو او خپل دلیلونه ویلي وو. چې رب پیر د سوال کیږي چې تیر ورځ د عمران خان وکیل نیم بخاري خپل دلایل جاری ساتلی وو او په دغه دلایلو دوران دغه اوریدنه وزندول شو. نن به بیا نیم بخاري خپل دغه دلایل سر ته رسي. د هغه سر اکرم شیخ چې کوم د وزیر اعظم وکیل دی د وزیر اعظم د زوی حسین نواز وکیل دی نو هغه خپل چې کوم پښتنې وي د هغه ځوابونه د دغه پوره تفصیل دغه ته وړاندې کړی دی عدالت ته. نن به عدالت دغه چې کوم تفصیل غی وړاندې کړی دی د هغه کتنه کیږي او دغه به پس چې کوم دی نو بیا خپل خبره کوي. نو ډیره مننه ستاسې د تفصیل راکولو.
ډیره مننه.
تیر هفته د هند په امرتسر ښار کې د آسیا د زړه په نوم د افغانستان په اړه شوې غونډه کې د پاکستان پر ضد د افغانستان او د هند د مشرانو لخوا نیوکې شوې وي او څېړنکار وایي چې باید پاکستان د خپل ګاونډي ملکونو سره په پالیسیو باندې نظر ثانی وکړي یا دغه ته بیا کتنه وکړي. په دغه باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار محمد اکرام لاندې کوي.
سړنکاران فکر کوي د هند او پاکستان ترمنځ خرابو تعلقاتو له وجې اکثر د سیمایز ملکونو په غونډو کې مثبت پرمختګ ونشي. د لاهور سره تعلق لرونکی یو سړنکار امتیاز عالم د انګریزي ژبې یو ورځپاڼه کې لیکلي خپل یو مقاله کې وایي هندوستان کې د افغانستان په سر شبې وروستي کانفرنس د تعمیري خبرو په ځای په یو بل الزامونو لګولو کې ختم شوی دی. تیره میاشت پاکستان کې هم دغه شان یو سیمایز کانفرنس د هند سره د اختلافونو له وجې ځنډول شوی و. نوی ډیلی کې د څیړنې یوې ادارې انسټیټیوټ فار کنفلیکټ مینجمنټ ایگزیکټیو ډایریکټر اجے ساهنی وای هغه د سموثره سیمایز مرستو څه قسم تمه نه لري چې پکې هند او پاکستان شریک وي تر څو چې دغه دواړه ملکونو خپل ترمنځ مسلې نوی حل کړي. ساهنی وای د سویلي ایشیا د سیمایز مرستو تنظیم سارک هر غونډه د هند او پاکستان ترمنځ اختلافونو کې بدل شي، خو دغه اختلافات دا ځل یوې نوې کچې ته رسېدلي دي. د لاهور یو سیاسي څېړنکار او لیکوال حسن عسکری رضوی وای د پاکستان او هند ترمنځ همیشه د جنگ په وخت او یا د دې سمدستي وروستو سخت تاوتریخوالی پاتې شوی، خو دا چې دوی د امن په وخت کې د دې وړاندې کله هم د دواړه ملکونو ترمنځ د یو بل خلاف دومره منفي جذبه نه وه لیدلې. د هند د ولقې لاندې کشمیر کې د ستمبر په میاشت کې په پوځي کیمپ حمله کې د 18 هندي پوځیانو د وژنې وروسته د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي په ډاګه د دې تګلارې اعلان کړې چې پاکستان به په نړیواله کچه د ځان لکولو کوشش کوي. هند دغه حمله تور په پاکستان کې موجود تونلارو باندې اچوي. واشنگتن کې د سویلي او سویل ختیځ ایشیا د چارو کتنه کوونکي د سړنې ادارې وډرو ویلسن سنټر کې کارپوها مایکل کوګلمن تر مخه سارک ته دغه تګلارې نه تر ټولو زیات اغیزمن کېدی شي. نوموړي ویلي د هند او پاکستان ترمنځ تر ټولو خراب تعلقاتو په وخت نوي ډیلی کوشش کړی چې پاکستان ځان لکولو لپاره د سارک تنظیم استعمال کړي. د هند امرتسر ښار کې دی هارت آف ایشیا په نوم غونډه کې د یو شمیر سیمایز ملکونو نه علاوه امریکا، روس، چین او ترکی هم شامل وو. د دغه غونډې مقصد سیمایز ملکونه یو بل ته راجوختبول وو چې د جنگ ځپلي افغانستان سره اقتصادي او امنیتي چیلنجونو په مقابله کولو کې مرسته وکړي. دغه غونډه کې په ګډه منظور شوې اعلامیه کې په افغانستان کې د امن، ثبات او ترقۍ پرمختګ لپاره د نږدې سیمایزو مرستو ژمنې شوې او پکې دا غوښتنه شوې چې هر قسمه ترهګري او د دې مرستې د په سمدستي توګه ختم کړي شي. خو سړنکار اجے ساهنی وای دغه اعلامیه د سفارتکارانو ترمنځ د ملاقاتونو نه زیات څه نه دي ترلاسه کړي. نوموړی وای د دې په شان یو شمیر نورې اعلامیه منظورې دي شي، خو دا چې د دې نه زیات څه نشي کولی. د هند مشرتابه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز زیات څه ته نه دی پریښودی. نوموړي ته د امنیتي اندېښنو په وجوهاتو د پاکستاني میډیا سره د خبري کانفرنس اجازت نه ورکړل شوی او نو هغه د هند اعلی چارواکو سره دوه اړخیزه ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې ډان په خپله اداریه کې لیکلي د پاکستان او هند اعلی مشرانو ترمنځ اختلافونو په میډیا کې غټ سرټکی او خبرونه پیدا کړي، خو په حقیقت کې دې په سیمه کې د امن او ثبات ترلاسه کولو مقصد په شا بوتلی دی.
د پاکستان، افغانستان او د هند ترمنځ په نږدېو کې په اړیکو کې بدلون یا په دغه کې تریخوالی راتلل د آسیا د زړه په نوم د غونډې وروستو په مطبوعاتو کې بحثونه سیوا کړي دي او د پاکستان ډان ورځپاڼې کې د پاکستان پخوانی سفارتکار اشرف جهانگیر قاضي لیکل کړي دي او وایي چې د پاکستان په خارجه تګلارو باندې اوس په کار دا ده چې دغه ته پاملرنه وشي او باغې کې بدلون راشي او د دغه بدلون دیوای هل ممکن دی کله چې د دغه پالیسیو جوړونکي بدل شي. په دې باندې راځي چې د دان روزپانې دغه اداریا زمونږ د همکار محمد عالمگیر دخلی وورو.
د پاکستان په وتلي ډان ورسپانه کې د امریکا، هند او چین لپاره د پاکستان پخوانی سفیر خاغلی اشرف جانگیر قاضی لیکي د هارت اف ایشیا پر وروستۍ غونډه کې یو وار بیا هند او افغانستان پاکستان ته د خپل کړم لپاره ګوتې نیولي. خو د هند او افغانستان نه علاوه پاکستان کې دننه او بهر د هر چا د پاکستان په اړه هم دغه خیال دی کوم چې د ګاونډیانو د په اړه دی. په هند او افغانستان کې زموږ پالیسۍ ناکامه شوي او حل یې کم از کم هغه چا سره نشته څوک چې په سوکو ناستي او غرض دی. خاغلی قاضی وایي د پاکستان مسله دا ده چې د هند او افغانستان په اړه زموږ تګلاره د هغه کسانو په لاس کې ده څوک چې نه د دې کار اهل دي او نه ورسره اختیار شته، او دغه خبره زموږ په داخلي سیاست او امنیت تګلارو باندې هم زمرازي. نوموړی زیاتوي په کار نه ده چې د افغانستان لپاره زموږ تګلاره هند په خاطر کې ساتلو په صورت کې جوړه شي، خو دا مهال موږ افغانستان په اړه سوچ هند په مزغو کې ساتلو سره کوو، ځکه چې د پاکستان د خاغلی قاضی د خولې نالایق که تګلاره جوړونکې داسې ګڼي او د تیرې مودې نه یې په دې لاس پورې کړې چې پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړه، او بیا هم دغه پاکستانی چارواکي په دې تمه ناست دي چې چرته نه چرته به دا تګلاره خپل ښه ثمرات وښایي، او هم دې خبرې عمر د افغانستان د پاکستان نه خفه کړې. د پاکستان هم دې پالیسو د لاسه چې په نظر کې د افغانانو خپل هیڅ حیثیت نشته عمر لا ناکامه پاتې شوي دي. لیکوال وړاندې خپل کالم کې لیکي چې که څه هم افغانستان زموږ د هند په اړه د تګلارې برخه نه دي ګڼل پکار، خو دا ضرور پکار ده چې هند سره تعلق کې موږ افغانستان ته ځان خامخا نږدې کولی شو، او داسې کولو سره به موږ یعنی پاکستان په افغانستان د هند اثر را کم کړو. او کچرې د پاکستان دا خیال وي چې خپل دواړه خونو ته خپل ګاونډیانو سره به هیڅ ښه تعلق ونه ساتي، نو دا ځان پورې ټوکه ده، او پاکستان به چرې هم د دې د لاسه ښه دروازو نه ویني. هند واقعي چې د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج دی، او وجه یې د دواړو هیوادونو تیر تاریخ دی، خو بیا هم پاکستان په اوږد مهال کې هند سره د خراب تعلق اثر ته ډیر ټینګ نه شي پاتې کېدی. د افغانستان په صورت کې خفګانونه لا دومره زاړه نه دي نه دومره غټ دي، او پاکستان له افغانستان ته د دوستۍ لاس غځولو باندې هم ځان بد ښکاره کېدل نه دي پکار، او موږ له پکار ده چې هند او افغانستان سره اوږه په اوږه ودرېږو. هند سره د پاکستان په تعلق کې موږ له د ځان نه یو څو پوښتنې کول پکار دي، او هغې کې اولنی دا چې نن موږ هند سره تعلق څنګه دی، دویم موږ هند سره کوم تعلق غواړو، دریم ولې داسې تعلق غواړو کوم چې مونږه د دویم سوال په ځواب کې ټاکلی وي، څلورم هند سره د روستي تعلق قیمت سو، پنځم هند سره یو تعلق ساتلو کې مونږ لپاره مشکلات څه دي او پرمختګ کو نه دي شوی نو ولې داسې ونه شو. پخوانی سفیر اشرف جانگیر قاضی وایي هند سره زموږ تعلق د خراب نه ډیر خراب، بیا جنگ، بیا لږ خو او اوس بیا خراب پاتې شوی، او موږ له اوس دا خراب تعلق ښه کول په دې پکار دي چې دواړو ملکونه اټومي وسله لري، په دې خیال چې کوچا را باندې اټومي برید وکړو نو چې موږ هم ورله هم دغه عمره مضبوط ځواب ورکولی شو. خو دواړو ملکونو غرض دا دی چې اول داسې ګزار وکړي چې بل بیا د ګزار جوګه نه وي. دواړه ګاونډي ملکونه داسې رابطې نه لري چې د یو بل خلاف د اټومي حملې وړاندې د حقیقت نه ځان خبر کړي، او که پاکستان داسې په ګډوډ حالاتو کې پاتې شو نو خارجي سرمایه به بالکل ختم شي، او د پاکستان د پیداوار صلاحیت په نور هم کمزوري شي چې په نتیجه کې به خامخا خلک بې روزګاره کیږي او سیاسي بې ثباتي به ورپسې راځي. پاکستان با پست دغه یو ناکامه سیاست وګرځي کوم بچی د کال 2050 پورې اخود شوی هدفونه پوره کولو کې ناکامه شي، آبادی په زیاتې دوده او ډیر کم داسې وګړي لري چې پوره تعلیم کړي، هنر یې زده دی او کورنۍ ساتلی شي، او د هر څه کې کو پاکستان پاتې راغی نو داسې کسان به واګي په لاس کې واخلي کوم بچی بیا څه غواړي نو هغه به کوي، او دغه حالات به اول د سی پیک په شانتې غټې منصوبې شنډي. خاغلی قاضی لیکي د پاکستان د ترقۍ په لار کې لوی خنډ د مسلو لنډبینه حلونه کتل دي، او دویم دا چې موږ د خپلو ناکامو نه سبق نه اخلو. د پاکستان او هند په منځ کې اډوکې کشمیر دی، او هم په دې د پاکستان هند سره تعلق خکیدی شي، خو د هند د کشمیر په اړه خبرې، تعلق او سوچ عمر له منفي پاتې شوی. نړیوال غټ طاقتونه خالی د کشمیر په اړه دا فکر کوي چې چرته هند او پاکستان تر منځه د دې کشالې پر سر اټومي جنگ وننخلي، خو بیا هم دا نه دي هیرول پکار چې هم دغه طاقتونه به پاکستان اټومي وسله استعمالولو یا د دې پر سر دړکو ته چرې هم پرېږنه دي، او دا خبره پاکستان ته ښه واضحه ده. نو پاکستان له پکار دا چې د کشمیریانو په خواهشاتو د کشمیر د مسلې هوارې خبرې پسې زور لګوي. لیکوال په اخر کې لیکي د پاکستان لګې مالدار طبقې لبا د خپل هیرس نه لاس اغستل وي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
د پاکستان بلوچستان صوبې د چمن سیمې څخه د ډیور اډیو خبریال نعمت الله سره دی را لګل شوی راپور تاسو ته وړاندې کوو چې وایي د کوټې څخه اغوا کړل شوی تجار د پولیسو لخوا په عملیاتو کې خوشې کړل شوی دی او په دغه عملیاتو کې درې اغواکار هم وژل شوي دي. نو راځئ چې دغه راپور ته غوږ شو.
پولیسو او لیویزو په ګډ عملیاتو کې د کوټې ښار څخه راتښتول شوی یو تجار د چمن ښار د نوې آبادی سیمې څخه راخوشي کوي. چې د پولیسو چارواکو په وینا په دغه عملیاتو کې دوی درې اغواکاران په ډزو وویشتل او مړه یې کړل. د ضلعه کلا عبدالله د پولیسو مشر ډی پی او ساجد محمد وډیو ریډیو ته ترسره شوي د دغه عملیاتو په حقله وویل چې د کوټې د خشکې میوې مقامي تاجر فضل حد دغه اغواکارانو دوی میاشتې مخکې تښتولی وو او په دغه کور کې یې پټ کړی وو چې دوی د پټې استخباراتي ادارو په مرسته دلته دغه عملیات ترسره کړو. ڈی پی او ساجد محمد نور زیات تک سپسم کی روان د تشتولو په پیښو کې ککړ خلک دوی تشتول سو د کورنیانو په همکاري سره نیولای شي. خو دا غوا کارانو په زید به په سیمه کې د غرنګ ستر عملیات روان بي.
سر کوآپریشن کوي موږ لا ګایډنس را کوي موږ موږ ته لار خي د مغوی چې کوم ورسا دي کاغوی موږ سر کوآپریشن کوي لکشن صبر را سره کوي لک د پیشنس نه کار اخلي. نو ان شاء الله ازما دا یقین دي چې هر یو کیس موږ دغه سي انجام تر رسو مغوی و برامت کو او کډنیپرز با خپل انجام ته داسې رسي ان شاء الله دا ناصر با ډیر زړه دي د ضلع نه ختم شي.
د ایالت په دغه سره دی پولی تور سرمه سیمه کې د ترشتونکو په پیښو کې دا وخت لړس زیاتوالی راغلی دی. خو دغه اول ځل دی چې چارواکو په عملیاتو کې درې اغواکاران ووژل او ترشتول سوی کس خوندي راخوشي کوي. خو نور د تاوان د ورکولو پس راخوشي کړل سول. خو دغه روانو پیښو په سیمه کې ډیر زیات ویر رامخته کړی ده. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
د پاکستان مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام لخوا رابلل شوې غونډه کې چې په کراچۍ کې شوې وه د تمام سیاسي ګوندونو غونډه دی رابللې وه. په دغه کې په سند صوبه کې په صوبایي اسمبلی کې د منظور کړی شوی قانون خلاف خبرې اترې شوې دي او دوی هغه قانون رد کړی دی چې کوم قانون کې د 18 کالو نه په کم عمر کې لګکیو ته د مذهب د بدلون مخنیوي شوی دی. په دغه باندې نور تفصیل د ډیور رادیو خبریال فضل عزیز نه په دغه راپور کې اورو.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د سین سانګې عمومي سکتر راشد سمرو په کراچۍ پرس کلب کې د سین صوبې په سطحه ربل شوې ټولګوندیزې غونډې وروسته رسنیو ته اعلامیه واوروله چې په سندي سملای کې په زور د مذهب بدلولو په اړه د منظور شوي بل دوی مخالفت کوي او د راتلونکي جمعې نه به په ټوله صوبه کې د دغه بل په ضد احتجاجي مظاهره کوي. دیوائی سین حکومت تا دا پنزل سورزو وقت ورکولی شی چی پا پنزل سورزو کی دننا دا بل واپس واخلی او کپا دا غورزو کی دا بل واپس وانا خسته شنو ټول گوندیز کانفرنس نن دا اعلان کوي چی بیا با دا اسملای گیراو کولی شی او دا اسملای مخیطبا مظاهره کولی شی. هغه ویل د سین گورنر دی په دې بل دستخط و نکړي دا دی رد کړي او زیاته کړه سین اسملای کې ناس خلک خپل سوګن او عین نه پیجنی دا خلک نه اهل شوی دی. دوی لا خپل ایمان تازه کول پکار دی او کوم ممبرانو چې دا بل پاس کړی دی د هغوی ایمان هم مشکوک شوی دی. یا د دې نږدې دوه وړاندې د سند ایالتي اسمبلی د مذهب په زور بدلون کو پر ضد په متفقه توګه یو بل منظور کړی وو. د کوم تر مخه بچی په زور مذهب بدلولو والا تن ته د 15 کالو بند او جرمانه او په دې کار کې اسانتیا برابرونکې ته د 3 کالو بند او جرمانه سزا ورکول شي. د بل تر مخه په کم عمر کې مذهب بدلول هم د سزا وړ جرم ګرځول شوی او کچر تسوک په کم عمر کې د مذهب بدلولو ادعا کوي نو هغه به نشي منلای کېدی. د جمعیت العلماء اسلام فیډل لخوا د ټولګوندیز غونډې د خبرې شوې اعلامیه په خبرګون کې د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار ډیوی ریډیو سره خبرو کې ویل په دغه اړونې د جمعیت العلماء اسلام او جماعت اسلامي ډلې د مشرانو سره خبرې شوې او هغوی په دې خبر کړی دي چې دا د دوی بنیادی حق دی چې د مذهب بدلولو یا د هندوانو د واده د عمر ټاکلو د پاره قانون سازي وکړي.
آپ یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے، یہ آپ نہیں کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے، بات کرنے کے لیے سلمان تاثیر اور شہباز بھٹی جیسے بندوں کا بھی مرڈر ہو گیا، تو یہ چیزیں اتنی ایزی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہو۔
دوی ما د مذهبي ډلو مشرانو ته ویلي چې خپلې پالیسۍ په مونږ مسلط کوي ځکه چې مونږ هم بنیادی حقونه لرو. هغه ویل دغه خبرو ته په ګوته نیولو سلمان تاثیر او شاباز بټي وجل شوي او دا کار دلته ډیر ګران دی. رمیش کمار ویل دوی پوښتنه کوي چې په یو هندو هلک یا جنۍ شریعت څنګه نافذ کولی شي او چې کله د اتلسو کالو د عمر پورې د اوټ او شناختی کارډ جوړولو حق نه ورکړی کیږي نو د دومره غټې فیصلې چې مذهب بدل کړي دا حق څنګه ورکړی کېدی شي. نو موړي ویل چې حکومت او سفارتکار دې په دې لړ کې خپل کردار ادا کړي ځکه چې لګکۍ د ویرینا د مذهبي ډلو په ضد نشي راپاسېدې. د جمعیت العلماء اسلام فیډلی په ټولګوندیز کانفرنس کې چې د پیپلز پارټۍ، ایم کیو ایم، مسلم لیگ، فنکشنل او پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د نورو ټولو مذهبي او سیاسي ډلو استازي موجود وو. په اعلامیه کې دا غوښتنه هم وشوه چې اسلامي نظریاتي کونسل دې د سن نسملې د مذهب په زور بدلولو په اړوند د غیر اسلامي او غیر آئینی بل رد کړي او قوم دې پرې خبر کړی شي. ولی رمیش کمار وایي که د بل پر ضد احتجاجي لړۍ پیل شو نو دوی به نه یوازې په ملکي بلکې په نړیوال کچه د دغو مذهبي ډلو پر ضد غږ پورته کړي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، کراچی.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ڈیو ریڈیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
گران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورډیو خبرونه تاسو د پاکستان په وخت د ماخام شپږ بجو نه د ماسوتن نه بجو پورې او د افغانستان په وخت 15 بجو نه تر 18 بجو پورې په لنډو سپو 9310 کیلو هرتز یا 11510 کیلو هرتز اوریدئ شئ. او پاتې 3 ساعته نورې خبرونه د پاکستان په وخت د شپې 9 بجو نه تر 12 بجو پورې او د افغانستان په وخت 8:30 بجو نه تر 11:30 بجو پورې او لنډو سپو 15510 کیلو هرتز یا 9310 کیلو هرتز اوریدئ شئ.
ګرانو خدای منردونکو د ډیو رادیو دا سهارنۍ خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیو رادیو اوریدونکو ته به وایو چې د پاکستان په وخت د ماښام شپږ د افغانستان په وخت نیمې به زمونږ د ډیو رادیو همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونه راپورونه مرکو سره راځي. تر هغې وخته تاسو ته ښه ورځ غواړو او هم په دې څپو باندې د مشال لړیو خبرونو ته غوږ اوسئ. ښاد او آباد اوسئ. د الله فمان.